یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو ز اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت تللی دی او دغلته یې د غزنی د ولایتي چارواکو ځایي خلکو او مدني ټولنو سره کتلی دي. په عین حال کې ولسمشر ته غزنی ته د ولسمشر د سفر سره سم ویل کیږي چې د غزنی پر ښار د راکټونو څو بریدونه هم شوي دي چې تلفات نه لري. د ولسمشر دا سفر او د غزنی امنیتي وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته چلارزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سره مو پام وکړئ د مهمو خبرونو سر خطه ده. افغانستان جمهور رئیس نن په غزنی کې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره د غزنی ښار پر امنیت خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي افغانستان په سخت حالت کې دی او بشري مرستو ته جلا اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پورا خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره کتلی دي. شغلای اشرف غنی نن غزنی ته ولاړ. د ارګ په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره نن پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات شي غږېدلی دی. هغوی پر دې هم غږېدلی چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی ښار کې روغتون هم جوړ سي. وسلوالو طالبانو د اګست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول. دا تر حملې وروسته غزنی ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو له لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوستو او مرکزونو پر جوړولو شغېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې افغانستان په تیر یوه کال کې د سولې په لور یو نوی ور پرانیستی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تشدد د پای ته رسیدو لپاره په دې نوي پړاو کې ملاتړ وکړي. عبدالله له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د موقت اوربند په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او وی ویل چې افغانان چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ییزې رغنده همکاري پر د او په سیمه کې د همکارۍ په لټه کې دي. خو عبدالله په افغانستان کې د سختې وچکالۍ د بې ځایه شوو خلکو او د امنیت د خرابوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د عاجلو مرستو غوښتنه یې وکړه.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
دا وایي په بشري برخه کې افغانستان د سختې وچکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو له امله او د کورنیو بې ځایه سوو کسانو له امله له سختو چارو سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات د غذایي موادو قلت او امنیتي تهدیدونه دي. زموږ د هیواد له دریو دوه برخې متاثرې شوي او د 4 میلیونو وګړو ژوند اغېزمن کېدای سي. 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړ کړي. نو موږ سختو بشري مرستو ته اړتیا لرو
to attend to their humanitarian needs.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په وروستیو کې وویل چې افغانستان له 2001 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه موقف کې دی. خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف او د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره کتلی دي. حمدالله محب پرون د سیمه ایز امنیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ. د ملي امنیت شورا پر ټویټر لیکلي چې دروي خواوو له تروریزم سره پر مبارزه د داعش ته وسلوالو پر فعالیت او د مخدر موادو پر تولید او قاچاق خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا د دې خبرو جزئیات نه دي خبره کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. پروشینکو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د توسعه طلبانه هڅو مخنیوی د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډېره حده پر دې چې روسیې ته ټک ورکړي متمرکزې وې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. روسیه له هغه راهیسې په اوکراین کې د حکومت ضد بېلتون غوښتونکو ملاتړ هم کوي. په اوکراین کې له هغه راهیسې په روان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېږي، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توسعه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې شایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ټرمپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تیرولو لوبه نه کوي. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې لومړنۍ بې ساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپوزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. ټرمپ له دې کتنې وروسته وویل چې دی هیله من دی چې د دې کار نتیجه به په څو میاشتو کې څرګنده سي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جنرال سید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی. دغلته له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. همدارنګه ټاکل شوی ده چې له قومي مشرانو مدني ټولنو سره به هم ګوري. په عین حال کې له غزنی څخه داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دغلته په غزنی ښار راکټي بریدونه شوي دي. په دې اړه به د موضوع تفصیل درته وړاندې کړو. په سیمه کې بل خپل خبریال نهال واخلو. دا به واورئ چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایی دالیز نن پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی نن وویل
تقریبا 30 سال میشه او نن بار قرقوری ما اروپا میرم.
بشپړ ریپورت به درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي. نور موضوعات هم لرو. په ټولنه کې د لوړ ولور مخه که ونیول شي نتیجه به یې څه وي؟ دا موضوع زموږ د بحث موضوع ده چې د یو کلي زر غږونه ډرامې نه وروسته یې څېړو. تاسو سره اوس نه کولای شئ چې د ولور په موضوع باندې خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار غزنی ته تللی دی. دا چې څه لیدنې کتنې په غزنی کې کړي دي، څه پلان لري، همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دی. ښاغلی تاثیر، خپرونې ته ستړی مشي، د ولسمشر د نننی سفر په اړه تر اوسه پورې تاسو سره څه معلومات دي؟ په غزنی کې له چا سره کتلي دي؟ په کومو غونډو کې برخه اخیستې ده؟ او همدارنګه ویل کېږي چې په غزنی کې د ولسمشر د سفر پر مهال څو توغندي هم د غزنی په ښار توغول شوي دي. نور به له تاسو واورو.
مننه ګرانو همکارانو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزونې په مخه دغه ولایت راورسید او په ښار کې امنیتي وضعیت هم ټینګ تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني تر دا مهاله یې له ځینو دولتي امنیتي چارواکو سره او د پوهنتون او د ښوونځیو له استادانو سره او ځینو نورو مخورو سره لیدو کاته کړي دي. محمد اشرف غني په لومړي سر کې د غزنی ولایت په امنیتي غونډه کې چې د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د شاري کمربندونو د تحقیقاتو د بیسونو او د امنیتي پوسټو د جوړولو په اړه د لوی درستیز او د 302 دریم تندر کل اردو کمانډان راپور اوریدلی دی. دی په ښار کې او د ښار چې کومې امنیتي پوستې دي یا د ولسوالیو لارې دي په دې باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو د ځواکونو د تجهیزاتو او د امکاناتو د ویش لپاره دي یو واضح پلان جوړ کړي او د ځواکونو پر همغږۍ او واحدې قمانداني ټینګار کړی ده. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی د غزنی د ولایتي شورا غړو سره لیدل کتل کړی دي او دوی د امنیت ټینګښت ځواکونو د ډیرښت د لوړو زده کړو د لومړۍ درجه ولایت په توګه د غزنی ولایت تشکیل او د ترتیبولو او د غزنی ولایت د روغتون چې حالت یې ډېر خراب دی د ودانولو په برخه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر سره په دې لیدنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایت شورا لغړو سره ویل دي چې د سیمهیزو ارګانونو ادارې او ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې ده چې د غزنی ولایت لپاره د لومړۍ درجه ولایت ټولې اسانتیاوې په پام کې ونیسي او په غزنی ښار کې د ستر مردمی تالار ودانولو لپاره 1,000,000 افغانۍ تخصیص کیږي. همدارنګه د غزنی ولایت د روغتون د ودانولو او تجهیز کار به ژر پیل شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی ده. هغه د غزنی ولایت د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو سره کتلي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو استادانو د پوهنتون د بنسټي ترتیب د نامنو ولایتونو زده کوونکو لپاره د لیلیې د امکاناتو برابرولو د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د بورسونو د ورکړې د خصوصي تحصیلي نعادونو په مالیاتو کې د تخفیف او د ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش په اړه خپلې ستونزې او وړاندیزونه له محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. په دې کې خو اشرف غنی ورته ویلي دي چې ټول هیواد کې د 6,000 ښوونځیو ودانولو لپاره بودیجه برابر شوې او دا واضح مهالویش له مخې باید ودانیز چارې پر مخ وړل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د ښوونې وزارت تشکیل زیات شي او د نامنو ولسوالیو زده کوونکو د لیلیې بودیجه به په پام کې ونیول شي. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی په داسې حال کې غزنی ته راغلی دی چې پر دغه ښار د نامعلومو کسانو له لوري د وسلوالو راکټي برید شوی ده. تر اوسه پورې دغه برید چې د نامعلوم لوري شوی ده او چای ځمواري هم نه ده کړده کړي د مرګ زوبلې راپور نه ده ورکول شوی. دا برید تر داسې حال کې کېږي چې تېر ظلم کله محمد اشرف غنی غزنی ته راغلی و او په دغه ځای کې دغه وروستۍ جګړې د پولیسو او د ولسی خلکو د وژل شوو له کورنیو سره غمرازي وکړه او فاتحه یې وکړه نو دا هلته هم دغه برید شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د هېواد لومړۍ مېرمن هم ورسره ملتیا لري. د ورځې په اوږدو کې به له علماو مخورینو ښځو ځوانانو او د امنیتي او مدني ډګرونو له غړو سره ځانګړې ناستې ولري.
ډېره مننه کوو تاثیر صاحب. کور ودان دوستانو حبیب رحمان تاثیر و چې غزنی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر حال راکو. زما بل همکار په کابل کې د غزنی د پخانی والی موسی خان اکبرزاده سره د غزنی ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې ده. یوسف خان زادران دا مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه له ښاغلي موسی خان اکبرزاده نه پوښتلي.
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې هم خلک مستحق دي اما همیشه دی وړوکی افغانستان خطاب ورته کاوه په دې کې مختلف قومونه اوسېږي وو چې د ډیرو تکلیفونو خپل سره مخامخ ده. امیدوارې مې چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده اول خو مننه بیا مخکېني سفر کې چې وعدې کړې وې په دې تاسف سره چې هغه تطبیق شوې نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و کله چې د اسلامي ثقافت دوه مراسم اجرا کېدل. محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید دا اوله درجه تلوار شي اوله درجه ته په وخت کې لوړ شو یو ځل بیا دې د په وخت کې د اوله درجه نومر باندې کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه نو پوتونه ورکول سوي دي
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نوم ورکړ شو اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل ده
ولا کله کله دا وادي دا سکیږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي په مخ په دغه وختونو کې چې همیشه وادي اوریدلې دي وادي کمپاین وادي وي خو په عمل کې به ډېر کم تدبیقیږي او امیدوارم چې دین هم دا امر کوي چې وعوفو بالعقود کله د شواده وکړه په غبه وفا وکړه امیدوارم چې محترم رئیس جمهور سلویک میلیون ډالر شاوخه متضررینو ته مرسته اعلان کړي او هغه ورکول سي د خلکو ټول دوکانونه وسوځیدل هټې وسوځیدل او خا به ناخوالو سره مخامخ شو دا خو د افغانستان افتخار ده امید وارم چې دا واضح وخت ته په عمل کې دغه واده تدقیق سي تر غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواترې وادي او په باندې وفانه کول د خلک ته ناامیدي نور هم اضافه
کړي
دوستانو د غزنی په خانه والی موسی خان اکبر زاده او چې تاسو سره د ازادي رادیو د همکار مرکه اوریده او غزنی ته د ولسمشر په ورستي سفر غیده اوس هم په مخړی څو اقتصادي خبرونو ته اکرام الله اکرامي دروري
نن له افغانستان نه اروپا روسیې چین سعودي عربستان او د هندستان ټولو خارونو ته هوایی دهلیزونه پرانستل شول د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې نن دوه لومړي پروازونه له کابل اروپا او د هندستان کلکتې ښار ته ترسره شول د دې خونې مرستیال خنجان الکوزي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې نور د افغانستان سوداګري په یوې لارې پورې نه ده تړلې بلکې د حواله لارې د دې هیواد سوداګر کولی شي چې په کمه موده کې خپل سوداګري ستوکي د نړۍ بیلابیل بیلو برخو ته ورسوي د خغلی لکوزی په خبره له اروپا سره دغه هوایی دهلیز په پرانستلو سره ل دیرش کلن زند وروسته د افغانستان سوداګریز مالونه اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي د ویل چې د هوایی دهلیزونو ل لارې هر کال افغان سوداګر بهرنیو هیوادونو ته یو میلیون ټن صادرات لري د بغلان ولایت په دوشی او خنجان ولسوالیو کې د خزو لوري د سبزیجاتو د پروسس ټولنه پرانستل شو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې یاد ټولنه د خزو لوري د دې وزارت د بڼوالۍ او مالداري د ملي پروګرام تر نظارت لاندې جوړه شوې ده د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ټولنې په جوړېدو سره به هغه خزې چې د سبزیجاتو د تولید په برخه کې کار کوي یو ځای شي او سبزیجاتو ته د مارکیټ په پیدا کېدو کې به ګټه ورتمام شي دی وایي چې د کرنې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام ازیاتي برنامه لري او هڅه کوي چې للارې دغه ډول ټولنې تقویې شي ترڅو محصولات په ملي او نړیواله کچه ننداري ته وړاندې شي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پولا یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا یو سعودي ریال شل افغانۍ د امارات یو درهم شل افغانۍ 50 پولا زر ایرانی تومن 40 افغانۍ او یا پولا او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ لملتیامو منن
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو خو مخکې ترغي یوې سیمېزي او نړیوالې مسلې ترزو په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتې دوه د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپل تیلو تولید به زیات نه کړي د تیلو د بیا په اړه له اسمت څاروان سره خبرې کوم د موضوع تعقیب کړي او هم د وسره سره په استډیو کې لومړی راته په دې وای څاروان سیب چې د امریکا د انرژي د وزیر د سرګندونو جزئیات څه دي
مننه سیب د امریکا د انرژي وزیر وای حکومت خپل زیرمو بازار ته د اومو تیلو د ارزره کولو پر مسالې غور نه کوي چې په نومر میاشت کې پر ایران د بندیزونو له پیل کېدو سره د تیلو د بیل د لوړېدو مخاوني سي ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته څرګندونه کوي وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کیږي. بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او هغه به لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیلو د بیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نېټې انتخابات ټاکونکي ځکه دي چې په نتیجه کې به یې معلومه شي چې آیا د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په مې میاشت کې ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران اقتصادي بندیزونه ولګول.
اوس د نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیه څومره ده؟
اوس په نړیوالو بازارونو کې البته د لندن په بازار کې د تیلو بیه د برنت او مو تیلو د هر بیرل بیه 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د بریتانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بیه تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیې کې تولیدیږي لوړه وي، خو د نورو اومو تیلو بیه اوس باندې 2.8 ډالره ده.
د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې آیا عربي هیوادونو تولید زیات کړی کنه؟
سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې همدا راز روسیې هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي، خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپ لاین کې صادر شي، نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لکه بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لکه بیرله نور تیل په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
ډیره زیاته مننه عصمت څاروان وو چې نه یوازې دا چې د نړۍ کې د تیلو په وروستیو نرخونو او بیو خبر کړو، د عموم ترې واورېدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان تاسو موږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل اقتصادي مسله او غدا سی وایي مسله چې په افغانستان پورې اړه لري. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانیستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به دغه دالیز له لارې ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د دې دالیز پرانیستل د افغان حکومت یوه بریا وبلله. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب نور له تاسو اورو.
مننان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. له لسیز وروسته د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز د پنجشنبه په ورځ البته نن فعال شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانیستو په مراسم کې ویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو موجودیت له کبله د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د وی د سکال په نهو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.5% زیات شوی دي. د نورو لاملونو سربیره هوایی دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې موږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلېدل به د ګڼو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو په درشل کې نن له کابل څخه 2 الوتکې چې په افغاني توکو سمبال وي 2 اروپایي هیوادونو فنلند او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپا سره ورته دهلیز رامنځته کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د حواله لارې شاوخوا 1 میلیون ټن افغاني توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو په مراسم کې ویل چې اروپا ویاړي چې افغانستان البته د اروپایي هیوادونو مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
ډیره زیاته
دی وی اروپایی هیوادونه البته اروپایی هیوادونه ته کوریدور واقعا دا یو ښه خبر دی د ټولو لپاره او مونږ به ټولو پولو ته په نه پام سره هڅه وکړو چې د اروپا او آسیا ترمنځ او همدارس مشخصه توګه افغانستان ته البته سره وصل کو او دا د ټولو په ګټه ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه. پردې صاحب دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. بیرته سو غزنی ته مخکې مو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی او په غزنی کې له چارواکو قومي مشرانو ځایي خلکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې طالبان د ښار څنډو ته نږدې شول، د سختو جګړو شاهد و. په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم امنیت خراب دی. د اندړو ولسوالی هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر سختې محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډېره پولیس وایي طالبان پرې غږونه کوي چې تسلیم شي که نه وژل کېږي او دوی دغه مسله له لوړ پوړو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ راستولی دی چې اوري.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې دننه محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده خو غږ یې نه اورېدل کېږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویل دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پاته دي، طالبان نارې وروهي چې تسلیم سي که نه وژل کېږي. دی وایي دولت د کومکي ځواکونه ورولېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه او دوی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. د غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ د محاصره مني خو وایي د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره امنیتي پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسېدلي دي.
د ورسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چانیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوسمهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کېږي هسې جدي ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تعدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې هم خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلې او پوځي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېږلو خبره کوي خو دا اندړو ولسوال قاسم د سیوال د هغې دا خبره بې ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړې خو خبره یې نه اورېدل کېږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو، مقور، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګه تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی راژیو.
دوستانو اونن پن شنبه ده د ماسپخین ل 2 بجو نه تر 4 بجو پوری د ازادي په چپو کې پروگرام اوریدلای شي. په نننی پروگرام کې ملمانه او همدارنګ از موږ اوریدونکو په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتې دوه همدارنګ د نظامیانو د مرګ ژوبلې په زیاتې دوه باندې بحث کوي. په سببونو یې غږیږي او همدارنګ د مخنیوي په لارو چارو به یې خبرې کیږي. همدارنګ تر هغې بحث مخکې په دې خبرونه کې هم یو بحث لرو، او هغه په دې دی چې که په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجه به یې څه وي. د خبرونه په دوهمه نمایي کې په همدې اړه ژوندی بحث او د یو کلي زر غږونو رادیوي ډرامه اوري. دې خبرونې ته تاسو سره له اوس نه په دې شمېره خپل نظرونه ثبتولی شئ: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. او اوس هم 12 بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له شمیر غورو سره کتلی دي او په غزنی کې پر ستونزو خبرې سره کړې دي. د ارګ په حواله ولسمشر اشرف غنی د غزنی په شهر کې د خلکو له استازو سره نن پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي وژغید. هغه هم د راس په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل پر بدلېدو، په غزنی کې د روغتون پر جوړېدو، په امنیتي ځواکونو ته پر اکمالاتو، د شهر د امنیتي کمر بندونو پر ټینګولو او د امنیتی پوسټو او امنیتی مرکزونو پر جوړولو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سختې وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځایه سویو وګړو له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دی. عبدالله وویل چې په افغانستان کې پر 4 میلیونه وګړو باندې د حالت سخت اغیز کړی او د 1 میلیون کسانو د مهاجرت امکان سته، نو له دې امله یې له نړیوالې ټولنې د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشیف او د هند حکومت د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره له تروریزم سره پر مبارزه او په ځانګړي ډول د داعش د وسوالو پر فعالیت خبرې کړې دي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت یې پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره مارکیټ ته د خامو تیلو پر صادرولو غور نه کوي. ریک پیری ویلي دا به د لنډ مهال حل وي او د تیلو پر بیې به زیات اغیز ونه کړي. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډیره حده پر دې چې روسیه وټکوي متمرکز وي. هغه وویل د روسیې د توصیه طلبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده.
دوستانو دا خبرونه د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیز پروګرامونو ته راځو. یو کلی زر غږونه ډرامه خبریږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یادمه باسي.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افسر مرسل خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاوه چې لورې د پولیسو افسره او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپلې لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلې خواخیم چې ګوتی د دسرو ګوتی د دسرو پلاروی روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الا ورو 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 موسی ګل راځورو موسا ګولا څه ته ګوري راسا تن وکړه زه سندرې درته وایم
سنم ګلیا دی مه کوه زه شرمېږم
وی له خپلې مور نه هم شرمېږې پرون خو د خدای داد سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ راباندې کوو ته وایه که
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
د ښکلو لمسیانو څښتنه سې وای وی نه نه خوله مې خطا سوه جنتي سې ادې بتا دې نسم ته وایه که
امین زویا خو ما ته مبارکي راکه زما نور څوک سته چې د خپل انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځه ځه چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې د لمسو څښتنه سې ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وایم امین ادی ښه سنم ګلی ادی ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه ادی د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وایې ښه
په خپل کار پسې پویا نه سوم زویا
داسې ده ادی چې سبا به د ناوې راته راوړي دومره څه به نه وي چې زمونږ ګزاره پې روانه سي اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم ته وایې ښه
لیلا السلام علیکم
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی راځه راځه په همدې چمن کې به لږې کینو لا وخت شته او رسمیات هم نه دي پیل شوي
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کینم
راځه راځه دغلته کینه
اوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښه یم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده ښه زیری وی وایم زیری دې په ګل بدل شه مبارک مبارک الله شکر دا خو دې دویم زیری هم راباندې وکړه څه به زنګ ورته ووهم او مبارکي به ورکم ښه ښه مننه کورنۍ ته دې سلام وایه په مخه دې ګلونه
مونی صاحبې مبارک شه دا د څه شي زیر مو سره یادول که پټه خبره نه وي دا زیر خو په ما هم وکړه
پټه خبره نه ده په تلیفون کې مې یوې خورلنډې نفیسې راته وویل چې د مکتب مدیره شوه د یوې بلې خورلنډې خبره یې وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیسه مقرره شوې ده
ښه نام خدای دې وي ښځې ډېرې تکړه دي خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکړي
بالکل همداسې ده لیلا زما د پانتون د دورې خورلنې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي لکه ډاکترانې انجینرانې او داسې نور
همداسې ده په خدای که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته ښه وایې لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي
جمیله په دې زینه څه کوې
ته راشه راشه را ونیسه چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو
همدلته ښه نه وه
ته خو یو ځل راسره ونیسه بیا به یې په ګټه پوه شې
ښه سمه ده داسې ښکاری چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی ونیسه
ښه ده دا ځای به ښه وي.
هو بېخي هم دا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخېژم، انګور به راوشکوم چې میزان وهلې. انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کېږدم.
ونیسه چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي. ګوره
ښه ده، ته وښکی راوغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وښکي نور هم راوشکوم. ونیسه ځولۍ دې.
نور بس دې جمیله، راکته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
رښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو همدا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي، او خپل مسؤلیت ادا کوم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دې زرلختې، هوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې بل دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې دا نور
پرېږدم. ده چې انګور وخورم، لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم، بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردان خان وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نفیس سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اصله چې له کاره دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان وروره، دا زړه مې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق ته دې غاړه کېښوده، او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم، او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم سلام. ملنګه خیریت خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري. مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټرې ولې رانه اوس؟
ټیکټرې له موسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کینې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی ده؟
ده خو د خان د لول خان نظری کوي. بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې څښتن شو. دعا دې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړي چې ولور حرام دی، او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کي، او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي.
ښه، مطلب دا چې له مساګل نه ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټریکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پرې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري. مولوی صاحب که اجازه دی وي، زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټریکټر راولي، چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټریکټر کندې ته وغورځوي.
بلی درنوردن کو دیو کلی زرغگونو درامی دوستا و یو شپیتمی برخیتا غوگواس و پر درامه که موردل چه ده کلی مولی سیب وخنا وخ پلو کلی والو تا دولور ده هرموالی میراس او ده مهر ده حق پر خبری کوی. آیا استاسو پسی مو که خلق پوهیگی چه ولور هرم خو مهر ده خزی حق دی؟ که پټولنه کې د لوړ ولور مخونی ولشي نتیجه به یې څه وي؟ وړاندې په همدې موضوع ساس درو نوردونکو سره خبرې کوو. تاسو درو نوردونکو کولی شئ په 0999 شل 15 درې څلوېښت او 0998 22 او 15 شمېرو راسره اړیکې ونیسئ. زه یوسف ځدران یم. دغه بحث ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر څنګې تاسو درو نوردونکو کولی شئ په 0999 01 شپېته 01 شمېرې غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. په دې اړه باندې چې په زمونږ تاسو په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجې به یې څه وي؟ په دا سال کې چې موږ تېره اونۍ د پکتیا څخه د همداسې یوې موضوع پرېکړې شهیدان وو چې هلته د ودونو په وخت کې د ولور هغه وروستی حد یا وروستۍ پیسې شمېره 3,00,000 افغانۍ وټاکل شوې، چې دا په ټولنه کې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د خراغلا سره مخ شو او دغو رواجونو څخه یې سر ټکاوه چې له دې وړاندې ځوانانو ته ډېره پیغلې او کورنۍ ورسره مخ وي. نو ډیر ستاسو وخت نه اخلو، په همدې موضوع صدر نوردونکو پیغامونه هم را رسیدلی دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ شمیرې اړیکې واخلو په 0999 شل 15 درې څلوېښت او 0998 22 او 15 بس ستاسو نظرونه شریکو. سلامونه تاسو
همکاران او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا چې درامه مو اورل نو که بیا شمو ذات کې ان غشتلسي او خدای پاک دې وکړي. و زموږ د هلمند په ولایت کښې لا تر اوسه بدبختانه وایي چې دغه بد ډولو رواج لا هم پاته دی او دغه رواج یا دغه دود چا نه دی ټول کړی. هیله کوم زموږ د ازادي راډیو له لارې خپل پر علماو باندې غږ دی چې راسي سره کښېنو او هر څوک دې ته واتوو چې ولور ګناه ده، ولور حرام دی، نور باید ولور وانه خورو.
سلام و نیکی هیلی ټولو اوریدونکو ته. زه د نننۍ موضوع په اړه باندې یو مختصر غوندې نظر لرم. نو زما نظر په دې موضوع باندې دا دی که په یو ټولنه کې د ورور مخه ونیول شي نو کیدای شي چې د ښځو سره د زو زیاتې مخه ونیول شي، ځکه که دوی ښځې په سر ورور واخیستل شي نو د واده څخه وروسته د دغه زور ټول د ښځو څخه باسي. نو د اسلام د لحاظ هم ورور حرام دی او حق نه هر چي دی، نو هغه اسلام ورکړی دی ښځې ته، هغه حرام نه دی، هغه حلال دی. او ورور په اسلام کې نشته، او ورور سل فیصد حرام دی، خو حق مهر د ښځې حق دی، باید په وخت باندې دا ادا شي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه استاد سره په اړیکه کې یم. زما نظر، شخصي نظر مې دغه دی چې ولور باید کم شي او انصاف وکړل شي، ځکه چې زموږ وروڼه او خویندې ټول په خپل اسلامي حقوقو باندې ورسېږي. اوس زموږ وروڼه ټول په خارج کې ده، یا ایران یا پاکستان یا نور دولتو ته، خاص د ولور په خاطر باندې دي چې ولورونه دلته بیخي د مرضۍ نه زیات پیک شوي دي او خپلې خویندې زموږ په کور باندې ناستې دي. نو دا انصاف نه دی، دا باید د ولورونه کټ شي او خپل شرعي حقوق د خویندې وروڼو خپل وخت سره ترسره شي.
السلام علیکم. زما خرید لیوال د خوست سره بڑی کې یم. د جګ ولور په اړه داسې ویل غواړم چې جګ ولور دا ډېر زیانمنونکې اقتصادي کاروبار دی چې اقتصاد تېره سوي، باید د دې مخه ونیول شي. هغه دیني علماو په دې کې باید زیات کار وکړي، ځکه زیات کار دیني علماو هر ښځه ارزښتمن بوله. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالولید کندوز ولایت د شرفي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ولور په هکړه زه به تاسو ته صرف دومره ووایم، کله چې قانون نه وي، عدالت نه وي، نو هر سړی د خپلې خوښې د خپلې مرضۍ کار کوي. او بیا دا خو حقوقي مسلې دي، حقوقي مسلې کې د ډېر دقت نه کار اخیستل پکار دي. نو کله چې عامه پوهاوی نه وي او اقتصادي مشکلات وي، نو دغه زیات ولورونه به رامابینته کېږي. څوک غواړي ما ته وګوره چې خپلې خوندې او خپلې لورګانې په کم ولور باندې ورکړي، ځکه چې هغوی اقتصادي مشکلات لري. اما په هوای نشته، آګاهي نشته چې دوی ته آګاهي ورکړي چې الله او رسول څه وایي، قرآن د دې په هکله څه وایي. نو کله چې مونږ په خپل دین باندې عمل نه کوو، نو هر سړی خود مختاره دی چې هر څه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونو ډرامې ته سلامونه امید کېلې. ډېرې ښې برنامې ازادي راډیو خپروي. دغه ناوړه دودونه دي چې د افغانستان ولس له ستونزو سره مخ کړی ده او له کړاوونو سره مخ کړی ده، او د دې حل لاره د هیچا سره نوره نشته غیر له پاک پروردګار سره او دوم له عالمانو سره. دا عالمان دي او دوی دین هر چا ته رسولی ده او بیا یې رسوي، او مسجدو کې باید چې د جمعې مانځه کې دا تقریر وکړي چې دغنه ناوړه دا ولورونه دغنه ناوړه دود لري دود ده، او دومره افغانستان یا د افغانستان ملت ستونزو سره مخ کولای شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد ناصر خاصه شنواری مې د ښکلې کاپستانه.
وعلیکم السلام. ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې په مهمه موضوع مو د خپل سیمه حال را سره شریکو او خپل نظرونه مو را سره شریک کړل. په دې اړه وغږیږي چې لوړ ولور کومستونزې راولړوي او مخنیوي کې څوک رول لري. علماو رول ته تر ډیره اشاره وشوه. لدی وړاندې چې علماو په دغه خبرونه کې را سره ګډون کړي ویل دي چې تر ډیره خلکو ته دا خبرې واز او نصيحت رسولې ده، اما دوی اجرایي قوانه لري نشي کولای چې په زور دغه عمل مخه ونیسي، اما خلک یې خبر کړي دي. خو په ټوله کې کده لوړ ولور مخنیول کې د نیول کېږي، نو نتیجه به احساس پسې مو کې څه وي. اوردونکو ته ډیره هغه موضوعات اشاره کوله چې افغان ټولنه دا وخت پر سر مخ ده. دا وخت تاسو مخامخ شمیرو ته درځو. اوردونکو را سره شته، ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو را سره نیولې ده. ځان راته معرفي کوي او په همدې اړه تاسو نظر پوښتو چې که د لوړ ولور مخنیول کېږي چې دا وخت افغان ټولنه ترې زوریږي، نو نتیجه به څه وي؟ مهرباني.
اول محمد یوسف سلام زم خان زدران فاطمه سلام او نه کوم دا زادې را دوتو کار کوم کو ورو کوم.
وعليكم السلام.
او استاد سو درنو ملوالو ته سلام او نه کوم. واقعا دې رسم موضوع مو ټاکلې د مخکې پنځه مې د میراث موضوع، او موږ هم تاسو د مو مسلین څخه واقعا دا خواهش کړو تاسو د مو مسلین د درانې د مو مسلین څخه یو جان مننه چې د خلکو خواهشات یې ومنل او د
مو درانې کې ځای کړی. دغه موضوعات چې زموږ ټولنه ورته اړتیا لري چې باید هم بحث پرې وشي. درسته ده چې ځینې خلک انتقادونه کوي دلته سیاسي موضوعات امنیتي ستونزې په دې وخت کې دغه بحث، اما ټولنه کې جوړیږي د هر اړخ به یې جوړوي او دې ته اړتیا شته چې باید پوشي. نو په ټوله کې قاری سي پښتون پکتیا ناتمن خبر شوی تیرونه تصمیم ونیول شو چې لوړ ولور مخه بنیسي او یو معیار ورته وټاکل شو. نتیجې څه وې داسې کار؟
بله هو، د پکتیا نام خبر سم مخ یو په نامه د خانولي یو نفر هم د پکتیا او کړه پکتیکان راغلی و د په کابل کې د تاسو خیمه درولې و. په هغه وخت کې ما ساس راډو ته پیغام پریښی و، ما لږه تشکر کړی او د خلکو سره غوښتنه کړې و چې راسي د خانولي پر قدم باندې قدم کېږدو. خبره دا ده چې یوسف خان صدران با وجود دی چې یو نامنی ده او بل فقر دی، اقتصاد دی، بل بیکاری ده، او دا رالو بل خرافات او رواجات. خو افغانان باید د ټولو اشیاء سره مبارزه وکړي. نک غواړي چې د خپل ټولنه جوړه کړي. فقر د اقتصاد او نامنی او خشونت او بیکاری او ضعیف اقتصاد شاته وګرځي او خپل نوري د ایوان په شکل نه خرڅي. یو خو پدرانه ول ور خرڅول دي، بل لور د ایوان په مقابل کې خرڅول دي. په موږ کوچانو کې د شی و اسلام و مخکې چې موږ په درځاو کوڅې پکې وسیدلو، خپل لور بیا په یو سل پنځوس میزو په یو لکه په خرڅول، یا په یو سل لس میز، یا په دوه سوه میز. زما لور ته دې ټولو شایسته ده. زما لور د خان لور ده یا د غریب لور خو نه ده، وګر چې خدای تعالی بشر یو بشر پیدا کړی دی. ان اکرمکم ان الله یادقاکم، بهترین هغه بشر دی چې تقوا ولري. نو دا هغه خرافات او رواجات او انانات و. نن شکر الحمدلله با وجود دې چې اوس هم په جوزجان کې ولور پنځه لکه شپږ لکه دی، په دیاتو کې خو په ښارونو کې دومره نه دی. ولی په دې
نو قاری سي پښتون کومه عمومي بحث تر شو کله چې دغه کار مخه نیول کېږي او خلک لکه تاسو ویل شکر الحمدلله ځنې پوي شوی دی او لا به پويږي. که پويږي مخه نسی عملن اقدام هم کوي د پوهاوی ترڅنګ، نو نتیجه به هیڅ وي بل اخر پټول نه کې
پټواله ده. نتیجه دغه د یوسف خان زدران کچیر دغه درانه ولورونه او دا خرافات او انانی ورکه شي. اوس دغه یو کورنۍ راځي د بل کورنۍ نه درو ولور راخي. دا به شاره زوم د شي نه لري. په نامه د نوروزی یار ورکي، په نامه د یدی بیا ورکي، په نامه د قربانی بیا ورکي. دا چې بیا کله ودیږي دغه درون بار بیا د اغه مظلوم پر وژو بار دی. هغه مظلوم هم په مشکل کې واقعي، هغه زوم هم په مشکل کې واقعي. نتیجه دغه چې دوه طرف ته دغه ګټه نه سيږي. په ژوندون کې دوه کورنۍ بسول دولت راځي او دوباره بسره جوړ ورو
ډیره زیاته مننه تاسو موضوع ته کوم اشاره وکړه مونږ پټونی رسنیو کوم د پښتنه زمونږ خپل مخاطبینو څخه پښتلې و ستاسو موضوع ته ورته و نظر کې ستار بلوچ مونږ ته لیکلی و چې کچيري د لوړ ولور مخنی ولکی کینو د خلکو تجارت به بند شي هغه موضوع تاسو هم اشاره درلودله نو که نور ځین نظرونه رواخلو چې زمونږ اردوونکو مخاطبینو راته لیکلي دي په دغه موضوع تبصیري لیکلي اکرام ساجد لیکلي چې د لوړ ولور مخه کنیول کیږي تر ټولو ښه او مثبتې پایلې به ولري د لیکلي چې ځوانان به مو د ژوند په خوند پوه شي منځنۍ او لوړو زده کړو ته به ادامه ورکولی شي خارج ته به په قاچاقي لارو تک څخه له مرګ بچ وي همدارنګه ښځینه او مېرمنې به ارزښت پیدا کړي وحیدالله سیدزی بیا لیکلي نتیجه به یې دا وي چې د الهي اوامرو او د نبوي سنتونو پیروي به وشي او ملک به مو د خبیثو رواجونو څخه خلاص شي مزمل جان په نامه زموږ یو مخاطب لیکلي نور ټول کارونه سم شول خالص ولور پاتې و چې مخکې مغه موضوع ته ما اشاره وکړه چې 300 نفر وژل کیږي تاسو باید دغه موضوع خبرې کړې وي خو بیرته زموږ یو بل اردن کې ورته لیکلي دي محمد افغان په نامه چې ګران ورونو پردې خو مو هسې هم نه پرېږدي خو موږ تاسې په خپله د دې ناوړه او جاهلانه رواجونو برباد کړي او راځئ چې موږ تاسو ټول په ګډه د دغو ناوړه رواجونو مخه ونیسو یو وروستی اردونکي هم اخلو چې دا وخت راسره په اړیکه کې دی درنو اردونکو مننه چې په زموږ ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر همدارنګه په غږ ساتونې ماشین شمیرې اړیکه را سره نیسئ نظر مو را سره شریکوي او مخامخ هم چنانچې دا وخت یو بل اردوونکی را سره شته زموږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی نو تاسو ته درځو خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي بلے اړیکه مو را سره وصل وعلیکم السلام ځان معرفي کوي او منګل صاحب خبرونه ته بخیر راغلی زموږ موضوع ماتمن اخیسته د مننه چاړي کر سره نیسه تبصیره را اوروي نن په دې غږی ګوچه کدل وړ ولور مخونی ول شي نتیجې به چوي او آیا تاسو په سیمو کې خلک پوهیږي چې لوړ ولور یا ولور حرام دی خو مہر د خزه حق دی نو په دې موضوع تاسو نظر ورو تڼې منګل صاحب
زدران صاحب مونږ ته ځای کې خو ګدا وای مدا خو پټه خبره نه ده طالبانو په ډاګه اعلان وکړ خلکو ته قانونو ته اعلان وکړ چې تاسو دا ولور ولور ما اخلي دا آرام دی او تاسو دا ولور چې بیا اخلي تاسو بیا په جرم ته ور نوم کوي نو موږ په منځ کې ان شاء الله دا خبره په مخروونه دو خلکو ملاتړ وکړي او خلکو یې ارکلای وکړي نو رښتیا خبره ده چې په خلکو مې ډېره درنده اغېزه غورځول ده ولور ځکه چې دا خو څه وړه خبره نه ده د حالاتو د رقام د نن سبا مسافري دا ټوټي جګې ستړي سمن له موږ څخه سرګو کوو
منګل صاحب دغه پریکړې تاثیر کړی دی که خلک له دې وړاندې نه پوهېدل او په ناپوهۍ سره دا کار کېده چې باید هم جنې په لوړ ولر خرڅ کړي او دغه ستونزه ده چې مخکېنی زموږ اردوونکو اشاره ورته وکړه چې ټولنې ته بېلابېل ناخوالې ورکړي دي مسافري همدارنګه سخت او شاقه کارونه د عمر تېرېدل او داسې نور هغه موضوعات دي چې وایي د دې له امله پیدا کېږي خو خلک نه پوهېدل چې دا کار یې کوو که نه د پریکړه څومره مؤثره ده
زدرانسیت دومره به زه ووایم چې مونږ تاسو خو یوه سیمه ده یوه منطقه ده خلک په حقیقت کې ته څوک پوهېدل دومره یې نه پوهېول پیسه خو ډېره خوږه ده که نه او بل داری اوج ګرځېدلی و د دې خور لور به دول او پیسو مقصد بیا داسې رتنه پسې جګ شوه مخکې خو یې څه ګزاره کړی اوس خو بېخي مونږ په منطقه کې 13 لکه 8 روپۍ ولا چې د تسلګونې کوم چې ګڼې یو څه اندازه بېخي په ستړی شي ځکه ګڼلی والا سخت وي
نو منګل صاحب اوس چې یو حد ورته ټاکل شوی دی
اوس خو په ډاګه عالمانو اعلانونه ورته وکړه چې دا حرامي دي او د قرآن شریف چې مو ټیک نه منکر شي مقصد چې تاسو څخه خپله معلومات کوي که ټول قرآن شریف نه منکر شي نو تاسو څخه معلومات کوي دا خو پټه خبره نه ده
نو منګل صاحب اوس تاسو د مغه سیمې نه یو بل پښتنه به ځکه کوم چې تاسو د مغه سیمې نه اړیکه نیولې چېرته چې دا پریکړه عملي شوې ده او ولورته یو خاص حد ټاکل شوی چې هغه درې لکه افغانۍ دي د خلکو څه غبرګونونه دي هلته خلکو تبصیرې څه دي خوشحاله دي که نه د دوی تبصیره څه ده په ټوله کې مهرباني غږ دورو
څلېش پاګوبلو نه دی بل یوبلسلو نه دی بل اړنلو نه دی هغه وایي چې مونږ یې نه مونږ ولا کړه ومنو دا خبر نه مونږ ځکه چې یو زوی نشته نو نه دی هغه دی پیسې لکی خو دلته د کمونو په زور دی کنه خلکو له دغه دلته لورای از یوته دو ان شاء الله چې دا کوي وړي وړي سندر مخته شي دا به خدای پاک وری کی ان شاء الله
نو نتیجه به چې وي که دغه پریکړه عملي کیږي بل اخر او خلکم تاول چې
نتیجه مثبت به
او ډیر زیات مننه سپین منګلو چې لپکتیا غسی می ځخی اړی کرا سر نیولې و 13 ونی اغه موضوع پړه چې مونږه گی ګلته پریکړه شی و چې لدی ورسته به لوړ ولور په خپل خويندو انجونو ناخسل کیږي او دغه لپاره یو حد ټاکلو چې هغه 300,000 افغانۍ و دا پریکړه په ټولنیز رسنیو کې د افغانانو د خورا زیات هر کلی سره مخ شو او په دې اړه باندې خبرګون نه راو پریدل چې په افغانستان کې ولور کوم ستونزې را ایجاد کړي دي نن مونږ هم په دې موضوع سره د ټولنیز باس تا حاضر شو غوښتل مستاسو نظر نو پوښتو چې کله چې دا ډول پریکړه عملی کیږي او لوړ ولور ټیټیږي نتیجې په ټولنه کې څه وي او آیا ستاسو خلک په دې اړه پوهېدل کنه پوهېدل چې داسې اقدام یې کوو نو درنو اوردونکو ستاسو نظرونه تر دې د مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته همدارنګه مخامخ شمېرو رسیدل پوهېږم چې ستاسو ګڼ پیغامونه د خپلو سیمو تبصرې او حال پاتې دی خو کولی شئ ټوله اونۍ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې مونږ ته پرېږدئ دا شمېره ستاسو غږ پاتو ما دول سپتوی راتلونکي دوشنبه چې زمونږ دیو کلی زرغون ډرامه دی او بل به سره خبريږي تاسو په غاړه هم توجه غواړم د خبرونه چې ما یوسف زدران ستاسو اوردونکو سره مختبوط ل